السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغانستان کې د ښځو سیستماتیکې ځپنې د ښځو ژوند تریخ کړی.
چې کوم میدان د لارې هغه مان لاسته ورکړی، موږ نشو کړلی چې بیدیا ووځو یا وظیفې وکړم. داسې ډېر خیانې شته چې هغه نه ورونه لري، نه پلرون لري، نه میړونه، څوک یې مړه شوي وي، کونډې یتیمان وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کموالي له کبله په الوتکو کې د مرستو د لیږد پروګرامونه دروي. خلک بیا اړ دي له پاکستانه یو راستون شوی وایي.
فلال اوس دی الله پیلا دی الله په اسره پراته ولا کوي، صحیح نه دی خوراک نه پیسې. دغه نو اوس هغه طالبانو کوم کرایه مرای راکړه، خو الا دی مونږ کرایه سهولت
پسرلای د چکر وخت دی. ګڼ ځوانان د وطن میله ځایونو ته ځي، خو ځینې بیا وایي تش جیب ورسره یاري نه کوي. نو راپورونه هم شته او وابوري چې د پکتیا په ګرد څېړې کې د ونو ایښودلو لپاره ولسی هڅې پیل شوې دي.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یو نوي راپور کې چې پرون د اپریل په 20مه خپور کړ، ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیاوې محدودې کړې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنی وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي. یو شمېر مېرمنې چې له کاره منع شوي وایي چې اوسمهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 80% ښځې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ښځې او نجونې په بحران کې 2024 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 20مه خپور کړی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ دی، ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې. د راپور له مخې د ښځو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي، بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ 90% پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو په اړه چې د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړې چې اوس له سختې لوږې او فقر سره مخ دي. له کاره منع شوي یو شمېر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسېدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده، ازادي راډیو ته وویل.
چې کوم میدان د لارې هغه مان لاسته ورکړی، موږ نشو کړلی چې بیدیا ووځو یا وظیفې وکړم. داسې ډېر خیانې شته چې هغه نه ورونه لري، نه پلرون لري، نه میړونه، څوک یې مړه شوي وي، کونډې یتیمان وي. هغه د کور سرپرسته وي، هغه چې بیدیا ونه وځي څه شی وکړي؟ مجبور ده چې سول وکړي، بیدیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېرې پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بې وزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسېدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل.
شخص خودم نه یتیم د دوشمس
زه خپل څوتنه یتیمان لرم، کار نشته، په کورونو کې مزدوري کوم. سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي، هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسی کی مرستې هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی، په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتیا روغتیایي کارکوونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
و مو ورېدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو سیستماتیک فشار او محدودیت او بندیز د همدې طبقې ژوند سخت کړی دی. په افغانستان کې که د ژوند د سختیو یادونه کیږي، نو یوازې ښځې بیا پکې نه دي راګیر، بلکې د ملګرو ملتونو په وینا میلیونونه افغانان هم ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په الوتکو کې د بشري مرستو د لیږد خدمات د بودیجې د کمښت له کبله دروي. دغه بنسټ په یو راپور کې اعلان کړی چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او په 2015 کال کې د حواله لارې د مرستو رسولو لپاره میلیونونه ډالر او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د غور ولایت یو اوسیدونکی عبدالکریم چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست وایي د بیکاری له امله له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دی. دی وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام مخکې د دوی په سیمه کې بي وزلو سره مرستې کولې، اوس هم د دغه مرستو دوام ته سخته اړتیا لري.
زمونږ ولایت ډیر لری پروت ولایت دی او لوی لارې هم سمې جوړې نه دي. دلته د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې دي. مخکې دبليو پی خلکو سره مرستې کولې، خو بل هیڅ بنسټ مرسته نه ده کړې. زما په ګډون اوسمهال ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. د تخار ولایت اوسیدونکی نظر محمد چې تازه له پاکستان راستون شوی وایي له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې مرستو ته اړتیا لري.
فلال اوس دی الله پیله دی الله په اسره پراته ولا کوي، صحیح نه دی خوراک نه پیسې. دغه نو اوس هغه طالبانو کوم کرایه مرای راکړه، خو الا دی مونږ کرایه سهولت نور ولا کوم سره دلته چا مرسته کړي. یو سرپناه مونږ ته راکړ سوی وای، دا بچو د پاره یو خوراکي مواد یو ذریعہ ګرځېدلې وای.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ای پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د دوی د بشري مرستو د الوتکو لیږد خدمات ښایي د بودیجې د کمښت له امله وځنډول شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ د اپریل په 8مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په 2015 کال کې د بشرپاله هوایي خدمتونو د دوام لپاره 10.5 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې دغه الوتنې د افغانستان لرو پرتو په ځانګړي ډول هغه سیمې چې ځمکنی ترانسپورټ ورته ستونزمن یا ناممکن دی د بیړنۍ مرستو د رسولو یوازینۍ لار وه. په همدې حال کې یو شمېر رضاکاران چې په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصادي وضعیت له نږدې کتلی وایي چې خلک له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. مرستندویه رضاکار نصیر احمد شینواری ازادي راډیو ته وویل
کوم کومکون چې دبليو اف پی اعلان کړی چې ویل کمیږي، دا به د افغانستان په غریب ولس باندې سخت منفي تاثیر ولري، خصوصا په هغه منطقو کې چې سیلاب ځپلی وو. نو د هغو منطقو به دغه اوس فعلاً هم د مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی. دا یو طرف او دی له پاسه نور مهاجر ورونه دمونږ روان دي. دا یو بل غټ مشکل د ستونزه ده که چېرته دې مشکل ته رسیدګي ونیسي او دبليو اف پی خپل کومکونه دوام ورته ورنه کړي، دغه ناورین به نور هم زیات شي.
د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو هوایي مرستو د درولو احتمال اعلان کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و چې د افغانستان لپاره یې د خوراکي موادو د بیړنیو مرستو یو شمېر پروګرامونه ځنډولي دي، ځکه دا مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېدي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په 8مه یوې خبري غونډې ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام دبليو پی تر ټولو ډېره برخې مرستې چې درول شوي په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د اجرایي فرمان له مخې د غونډېخنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو تا ګټ رسوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې سکل په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د راپور له مخې د مالي مرستو کموالی په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول به د افغانانو د خوړو، روغتیا او په نورو حیاتي برخو کې اغیز وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر ځوانان وایي سره لدې چې د پسرلي موسم دی او د هیواد اکثر سیمې شنې او میرزایونه زرغون شوي، خو روان اقتصادي ستونزې د میلو او منظرو مخه نیسي. دا چې ولې، تفصیل به له فیروزی عزیزی نه واورو.
اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نسو کولی چې ولاړ سو. وکیا نرمانیم لرو چې هغه ووینو، خو په دې خاطر نسو کولی چې د هغه ځای مصرف ډېره دي.
د اروزګان ولایت اوسېدونکی شفیع الله ارزومال دی چې وایي سره له دې چې د پسرلي موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوې خپلې کړي، خو په ټکو یې په هیواد کې روان اقتصادي حالات او د ځوانانو بیکاریو ترې د میلو او منظرو شوق اخیستی دی. د ازادي راډیو ته وویل
او ډیر خلک هغه ته ځي مېلې کوي او موږ هم ځو. هغه لرې سیمو ته لکه نورستان، پنجشیر، درونټه هغه ځای ته اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نسو کولی چې ولاړ سو. وکیا نرمانیم لرو چې هغه ووینو، خو په دې خاطر نسو کولی چې د هغه ځای مصرف ډېره دي.
ختیځ ننګرهار ولایت کې هم ځینې ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د دې ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکي الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل
ډېری خلک لکه څرنګه به چې مخکې امیر شاهد باغ ته د فارم اډي پارکونو ته تلل، همدارنګه دروټې ته وتلل، ټولې فعالې دي. خو هغسې لکه څرنګه چې مخکې خلک ډېر تلل، هسې رش نشته دی، ځکه هلته کرایه لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده. فکر دی غربت دی، کاروبار نشته. په دې خاطر باندې زیاتره میلو او خوشحالیو ته خلک نه ځي.
د دې ولایت د للپورې ولسوالۍ اوسېدونکي رسول خان هم ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت د هر چا کمزوری دی، بس چا سره چې پیسې او روزګاري ښي ولې نه ټول خلک میلو ته ځي. څوک خپل فامیل بهی، بچي هم بهی، ځان سره خویندې هم بهی، چا ودونه کړي، ښځې بهی ځان سره، مور بهی ځان سره. موږ للپورې ته ډېر ځو، للپورې مین وطني مین دي. جال خور کو په خپلې را ونیسو، جنګې جوړه کړو، ملګري انډیوالان یو، بس بیا راوړو. یا میان والا باندې پخو، اکثره میان والا نیولي. نو بس دا اقتصاد پورې ده، چا اقتصاد خي خپل فامیل له چکر وکړي، چا اقتصاد خلی یو کپ ډوډۍ تارې نه غریبانان په څه بلاړ شي.
خو ځینې قبل میشتي ځوانان او انجونې بیا وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا خصوصا پر ښاري خلکو او ښځو بېلابېلو ټولنیزو محدودیتونو له امله میله ځایونو ته نسي تللی. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل دغه راز د کندهار ولایت اوسېدونکي پښتنې هم زیاته کړه دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې په ټولو عمومي میله ځایونو، پارکونو او سیمو کې د ښځو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دا ځوانان داسې وخت د کمزور اقتصاد او لوړې کچې بیکاریو شکایتونه کوي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو ورته اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې سم نیمایي افغانان دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. ارواپوهان تفریح او میلې د افغانستان پشان بېوزله او جګړه ځپلو هیوادونو وګړو لپاره خورا مهمه بولي او پسرلی بیا د دې میلو او منظرو لپاره تر ټولو ښه فرصت ځکه کېدای سي چې طبیعت د ښکلاګانو رنګ اخلي او ډیری سیمې دښتې، غونډۍ او باغونه زرغون کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت وایي هند له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراخولو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې خپرولو سره دا خبره کړې. دا چې جزئیات څه دي په دې راپور کې به واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبې په ورځ د ثور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړې او آنان پر کاش ویلي چې هند غواړي له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړ اړوي بیا پایل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې پټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړو خیزو همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړای دی. د علي د کاته په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې سوي دي، خو ځینې افغان سیاسي شنون کې وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخیدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. د دې ډلې سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل
روز بروز یک تنشه کې در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقاتا اهمیت اختیار می کند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدون کې ننګونې ته په کتو دا ډول لیدنې اهمیت لري. طبعا که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنون کې وي، خو اوس مهال نشو ویلی چې دا لیدا کتا د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوي
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږویشت کسانو وزل او تر شلو ډیرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی د افغانستان صادرات یې هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
له پاکستان سره اړیکه باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظ تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده چې که د زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن سول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2021 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوي ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوي ویزې ترلاسه نه کړای سوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د پکتیا په ګرد سیړی کې د نیالګیو ایښودلو له ولسی کمپاین خبر شي، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری یا سرخکان د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی او ویلي دی چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د سرخکان یا شری پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل به له اکرام الله اکرام وو.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغۍ پیښې څه باندې 240 سلنه ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خپور کړی ویلي دی وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بي ساري زیاتوالی دی. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې د دغه ناروغۍ له امله 283 مړه شوي چې ډېری ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره په روان میلادي کال کې د شری د ناروغۍ له امله د مړو شویو ټولې شمیر 193 ته رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغۍ زیاتې شوې او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغۍ له امله مړ شو.
تقریبا
تبي کوله مریض و نو ډاکټر تم چې بوتله ویلی چې هغه شری مرز نیولای ده نو سخت تبي وکړل ډیر ضعیف شو دا وای ورته ورکړه هغه دوام ډیر ضعیف ک
د ننګرهار د بیسو دوله سوالي یو وسیدونکو معاذ ازادي راډیو ته ویل د کلی په نګدي هر کور کې یو ماشوم په شری اخته ده
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخړی راشوې ده زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنز رنزيږي دغه سی اقتصادي وضعیت هم دغه سی دی چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي کې دولتي روغتونونه هغه سي حالت ته عمر امکانات پکې نشته دي
شر یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیسلو او ناروغ انسان سره د اړیکې لاري روغ انسان ته انتقالېږي ماشومان امیدواري مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزورې وي د دې ناروغي له لوړ خطر سره مخ کیږي متخصص ډاکټران د دې ناروغي پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي دوی د غراز د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لري وساتل شي متخصص ډاکټر حبیب اروال
تب لړامي ټوخی او سریسترګي دیوخ کی بهیدل دی نه خیا علایم دی واکسین د ماشوم د لپاره دی ضروری دی ځکه ک وخت دا واکسین نه کول په خپل یو دی خطر غټه علامه ده چې ری د مور پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کی نو د ډیر زړه دی خطر سره مخ دی
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي دغه سازمان د هوا سړیدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغي د زیاتېدو مهم لاملونه بللي یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېسار ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خبرېدو ویرې ډېره کړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ماشومانو کې د شری د ناروغي مثبتې پیښې زیاتې شوې د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو نن د ماخام له وو تر اتو بجو په ازادي رادیو کې د زما حق د پروګرام باندې خبرې کوو هله ده چې تاسو هم ورته زنګ را وهی روسای راپور اخلو د پکتیا د یو شمیر غرنۍ سیمو اوسیدونکو حادثه پیل کړي چې د خپل سیمو وهل شوی ځنګلونه بیرته د نیالګیو په کېنولو سره ډاکړي دوی وایي چې دغه نیالګي او ځنګلونه به هم د سیمې په سمسورتیا کې رول لوبوي او هم به په آینده کې افغانستان ځنګلونه ولري تفصیل په دې راپور کې
دا پکتیا ولایت د ګردې سړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي د یادې سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېرې مؤسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي د ګرد سړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه زمکتر کړی شوې دي چې دغه تمیګ لختیم تروي په ذاتیم کې کمی سره چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي دغه نه د وهل شوی بیٹه په زمیندې یم سره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پسته شو د وړی بیتی د پوره اینجا شو هغه دلال متخمی ته مګ ضرورت لري
د ګرد چړی د سیران سیمه اوسیدونکو ول ونی نیالګی او نور کلنستو کی اساسي او دوامدار او بو تارکی لري چې یاد سیمه لدی اړخه خواره ده د یاد سیمه اوسیدونکو احمد ګل اړوند دوی دارو غوړي چې دوی لپاره د نیالګی او زنګلون د خې پالنې په خاطر د اوبول په سیستمونو کار وکي
مګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرین اخې پر باندې کړو دغه خلک چې د خلک خدای پیدا کړی دي دغه غرین خدای پیدا کړی دي دغه وسیله د غرین او د ځنګل نه و اوس می غوښتنه دا غو چې امن زکه چلل می من زکه دي کنه چې یغه ته می دا ته داس طریقہ جوړه کی چې او به طریقہ جوړه کی چې دا سونه په ولګوي کپد زمين نمشل غولې
د سیمې اوسیدونکو زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا او د کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځای خلکو لوسه پورته دي د ګرد سړی دوه تن نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایی
کمه خپل ونه میلاری دغه مدم د خاک وخته دي نزيد ونه میګ د پټه رقم کنه ول دي میګ دغه نور بولې زپه وختنه دغه دو چې د سینادې دوال ته ضرورت لري ویل ته ضرورت لري ویل سر باندې ته د ویل په خپل ته ضرورت لري
د کوم ځنګلات چې میګ ژوبل شوی دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي چې شی والی دي چې دغه پرام میګ د وختنه دو حکومت نه چې پزارات کې کدی شي هغه غروم کې ځنګوزه ونشته خو شي وخت تر ده چې دغه میګلا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي
د زادرانو اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبيعي ونی دي د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوی نیالګي پکې ترویج شي د زادرانو اوسیدونکو رشید خان وایي
زون غزای دا چړای دی دا خمی بیا نو دا سې دینه دې چې میته دا شایرو کې چې می دا سونه کې کنه وي چې دا کومه غز نو کې استفاده از نو خلی دولت ته پاته لاګي چې دا شای په غری کې لاګي
بلخو د پکتیا د کرنی ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د ګردې سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده د یاد ریاست استاد زاهب الله ارسلان وویل
پکې اورېد ګرد سره ورسوله د سرخیل په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي خو ان شاء الله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګول او مدري ریاست د دوی سره تل همکار دی
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو اړوندو ادارو او دیګر د سړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړې دي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورتا د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کدی هله چې ټول جوړو غوښت من بیاست شنو غلاست یو لسم ټولګي ونه هم لست په تیر وس کې مو د حجروی حجرې دوران او پیژندې او په دې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي د هغه د مخه ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2 کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي په دې ځای کې چیک پوینت وجود لري چې دې ته مثال معلومول چې دې نور اماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروی ویش باندې پیل وکړي په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه د دل حجم زیاتې دي او حجرې دې ته برابر او ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي چې نیوي فیصد د حجرې کم دوران چې دي هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي په دغه درو مرحله کې رازو پاتې لس فیصد کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سرته رسیږي موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو تاسو لومړی میتوس عملیه پیژنو زموږ او ستاسو درس به د درې اویایمې صفحې څخه تر اووه اویایمې صفحې پورې دوام وکړي میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش ده ډولونه څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي دې چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوی لونني یا ډاکټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي چې دغه مورنۍ حجره چې د په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي زه دغه کم پړاوونه چې دوی سره ترسي هغه وایو د میتوسس عملیه په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سره ترسيږي چې دغه پړاوونه ورسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي لومړی راځو د انټرفیس پړاو د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلي دوه پړاو دی چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې ته اماده کیږي د دې داخلي محتویات وچند کیږي حجره غزمی حتی رسیږي تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي همدارنګه هستوي غشا چې دا او هستګي هسته چې دا په دغه وخت کې وجود لري چې وروسته مثال کله چې د انټرفیز مرحله تیر سوه بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دي کروموزومونه غښتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دي په انټرفیز کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو په څیر وي، په پروفیز کې لنډې او غښتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونو څخه، یعنی د دې هر بازو چې دی د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتي. بل دند دی بل مرحله چې بل کار چې سره رسی هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدونو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي ترڅو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګ د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي، چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیبلونه د لارې چې دی هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو خه کې دی وجود لري، اول یو دانه یی چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسیم. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځتلل، یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځتلل دی چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېر مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکې کې غشتلې کیږي او د سپینډل فایبرونه پکې جوړیږي ترڅو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیز څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې کروموزومونه چې کیږي ښکاره کیږي او مثال د کروموزومونه معلومدار کیږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کې چې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دی اصلي او دوه بغلو چې دی هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي. کوم سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول شوی او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کومه دا چک پوینټونه چې دی په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري ترڅو دغه کوم مراحل چې دی په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي ترڅو ستونزه چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مختره زی او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سی او څه دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي ترڅو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي مواد برابر کړي. او انفیس چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یوې چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي، او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي، او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنی د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیس چې دی دا هم ډېر مهم دی، مثال دا مرحله چې د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیس کې تېروتنه وسي، مثال غلطي وسي لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینټیکي تېروتنو لکه د انپلوئید لامل کېدای شي، چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي، چې حجرې په دې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایي د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي، کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونو چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي، هسته چا هغه بیرته څه کېږي راښکاره کېږي، چې د آر این ای او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي، کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده، هغه هسته چا هم رامنځته شوی ده، یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چیش شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدېږي، نو د تمه کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسز مرحله سرته ورسیږي. دا زه د سایتوکاینیسز مرحله وایم. دا چې ده د وروستي اخرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دوه سره د دوو نو حجرو ترمنځ ژلوالی راځي، او سایتوکاینیسز چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسز چې موږ وایي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي، او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړیږي، د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کېږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسېږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا دا وخت د میتوسیس مراحل چله چې په میتوس په مراحلو باندې مسات خلاصې ووسی په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې سوي فزیکي ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجوي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کړه چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې چې ودر نور پای ته ورسیږي د دې په شکل کې تغیر راشي هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دی. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش ترته رسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرینسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوس عملیه سره ترسی چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوسس عملیه په واسطه سره ترسیږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. د غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس سره مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دی. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي. دویمه پوښتنه سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي او درېمه پوښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی. سس ټول ته جز خان نری نری منه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شرح لاست د ولسم ټولګي و نه هم لسته د تیر درس په ادامه په تیل وست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګ په دې باندې پوسولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود درلودي چې هغه څخه موږ وویل چې په دې چې وخت پر د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجيني قلوي ګاني او پنځه کاربن قند یې درلودي چې د کوم قلوي ګاني چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې وا هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل. مګر په ار ان ا کې دغه کوم ادنین سایتوسین او ګوانین چې و د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویل چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په د نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښت مسافې څخه تر درې پنځوس مسافې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وایو د پخواسخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې تر څو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته
کړله، په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه ورکول. همدارنګه د حیواناتو په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښې څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله، په هغه کې اصلاح راوستل. دا رقم انجینری چې دا د جنیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د پښلمه پیری کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول، چې دا رقم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل، چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله. چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل. چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جنیټیک کی عملیه په واسطه د چو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنیټیکی عملیه چې دی دا ځینې وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي، چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري، چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کینیولو سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري. او دغه کم عملی چې کله تسره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دی هغوی خپل په بدن کې نسی کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دی هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دی د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دا کم هورمون چې دی دا په خو وختونو کې چې وو د غوايي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دا کم کسان چې و ډېرې به د دې په مقابل کې حساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولار سول د دغه جنیټیکی تخنیک په تطبیق سره د دوی د دې لپاره علاج لاس سره چې ډېر اسانه او ارزان بیه کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازه یې چی و ډېره و، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختي سره لاس تر تلل. دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړلې قیچکړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ای کولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ای کولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا رقم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکېدو فکتور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي، د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي، دغه رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی، چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمښت په وخت کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دغه رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دغه وروسته راځو د کرنې او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا یو کروندګر یا هم بزګر چې وو، هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو، یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملی اجرا کولې ترڅو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي، د دغو کسانو شمیر چې وو 60 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 60 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مال کړی. چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دی، دوی به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چیکې رامنځته کړي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی، دوی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپي برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخیستل، د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله. او دغه عملیات چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله، چې حالت به دغه کم بیگانه انا مواد چې حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملی چې وې دا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکشي کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکشتي د ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري، یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه، بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي، چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون راواخستی، هغه په موږکانو کې انتقال کړي. چې په موږکانو کې انتقال کې ورسته چې د دې کم نسل رامنځته سو، هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازې خپل د عادي اندازې څخه چی و ډیر وو، یعنی د دې و د هورمون د موږ د چې وو هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړ. دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې وو هغه د انسانانو او په منځ کې، یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه، چې د انسان د و د هورمون راواخسته هغه د خوب په ودی په ډي ان ا کې ورزافه کې، چې په دې سره چې وو دا کم خوب چې وو نسل چې رامنځته سو هغه وده ډیره کړې، وزن یې ډیر خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولای سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دوغو انسانان د وینې، لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان ا ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومان کې رامنځته کیږي، د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسه، د هغه دورې څخه دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي، دوی چې و د دوغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان ا لالاري پیدا کولای سوی، چې ترڅو هغوی پلار چې سه معلوم سه. د یعنی د کم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره پر ډیر عالی ډول سره ورسخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، د غرکم په ارسي مسایلو کې، پر ډیر مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورسخه پر ډیر عالی درجه ورسخه کټ اخیستل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ارسي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کېږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته شوي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کېږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته وزه، یعنی د دوی کې د لیسي چی په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځین اختلاطات رامنځته شوي، چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یې په ناروغي اخته وزه او هغه هیتروزایګوس وزه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي. او بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي، عموما ارسي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارسي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دې کې سقط رامنځته شي، یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ شي. هم رنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رنګو سره مخامخ شوی، یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه له امله د دوی ارسي ناروغۍ سره مخامخ شوی، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړي. دویمه پښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او اخرنی پښتنه ارسي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړي. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
سر زړګي بلکې دا تورې جامې واغوندي.